السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه مخکخه خزی 19 پروګرام ته ځانګړی شوې دی. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په هانتونو ته لګه موده پاتې ده چې پایل سي. البته په سړو ولایتونو کې لګه موده ورته پاتې ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي؟ په همدې اړه خبرې کوو. د پوهنتون استادانې بحث ته راغوښتل شوي دي، خو خپرونه د معمول په څیر په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان د خپلو لیکو ایستلي دي، او نن دغه کمیسیون هم خپلې چارې پای ته ورسولې. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل د دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته هم سپارل شوي دي. سیګار ویلی افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه په ټویټر باندې په دې مسلې ته په اشاره زیاته کړې چې د طالبان لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع یا تقویه کړي سیستم نه لري چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې پیښه تیر شپه 8 بجې شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي، بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف روانه پنځشنبه سره وګوري. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډیرا امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړې چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت د خبرداري د روسیې د اهدافو ناڅرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړی چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري. اوریدونکو بیا هم سلامونه. د ازادۍ رادیو د مخکخه خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته تا د تګ اجازه ولري، او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته تا د انجونو تګ څومره مهم دی، او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کیدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. را سره میلمنی دي د پوهنتون استادانې تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. موږ هڅه کوو چې له دواړو میلمنو سره اړیکه ټینګه کړو. تلوسه اصولي سټوډیو ته وصل شوې ده. اوریدونکو تاسو هم که دا خبرونه اوری کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ. په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړه پر دې موضوع راته خپل نظر راکوي، او دا هم راته وایي چې که چیرته نجونې پوهنتونونو ته ځي په ټولنه باندې به اغیز وي، البته په اوږد مهال کې. راځئ چې بحث پیل کړو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. له دې به پوښتو چې نوي کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي، څه هیله شته؟ آیا نجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم، او د خدای غواړو کو ما غواړو چې پاک الله دې دا شیبه راورسوي چې زموږ ګرد نجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ که د انسان د لارې مشال ده او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره گام واخلی او مشخ په دی پیژو چې د یو جامعه نیمه برخه انجونی یا شزینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بی سواد پاته سي نو جامعه نیمګړی ده. او زه په دی ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډیر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی حاضر دی چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډیر مشکلات یې ګاللې ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن ځي او په ډیر شوق علاقه هر نوع شرایط چې دی ولري دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د خواهش زمان او اساس سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سم ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو پوهنتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر له نږدې ګورئ، ځینې محدودیتونه طالبانو وضع کړي، مثلا د پوهنتون ته د ننوتو لارې جلا کړي دي، نجونو ته علیحده دروازه ده، هلکانو ته علیحده دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي خو کوم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز نجونې چې ځي پوهنتونونو ته مثلا حجابونه به اغوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دي، بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دي، چون زه نه پوهېږم دوی ځانونه طالب ګڼي، طالب ملا یعنی پوه او فامیده. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. بي بي خدیجه یو تجار ښځه وه په هغه وخت کې، زموږ ښځې 200 کاله مخکې ښځو ته خپل حقوق واقعا ورکړل سوی ده. آیا یو علمان که موږ تاسې دا فکر وکړو په دغه شیانو موږ کولی سو چې د فساد او بد اخلاقي هغه مخنیوی وکړو؟ په هیڅ صورت نه. موږ کولی سو چې ذهنیت سازی وکړو، د علم او معرفت دروازې د دوی په مخ خلاصې کړو او دوی واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو. هغه وخت دی چې خپله د فسق او فساد یا فحشا له منځه ځي. په پردو اچولو په دې شیان، آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري و یا خلک په کورو کې ناست و سواد نه و؟ بله، دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوی په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي. دا په علم و معرفت، د علم و معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش دپاره خلق سوی یم، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسایل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې موږ و سم واقعا مرتاسی پیجو چه تومر شرایط، تومر بد اغیزه، جنگ، اقتصاد، جنجالونه، در گرد پرزموش پر محسلین رو بانده تاثیر کرده، زموش معلمین، زموش استادانی و نسو کولای چه یو شخصیت جامعیت تقدیم که نیمگره تقدیم که. نوزه که در مسائل په پرده اچولو او دروازه بیلولو نه کیږي. دا
په دې هیله چې دغه محدودیتونه یو څه بیرته نرم سي، یا حداقل د وخت په تېرېدو ممکن نورې لارې چارې ورته ولټول شي، له منځه ولاړ سي. راځي چې بل استاد ګلڅانګه لمر هم سټوډیو ته وصل ده، تاسو هم ښه راغلی. تاسو څه فکر کوئ دغه نوي کال ته هیله څه دي په سړو ولایتونو کې؟ ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې پوهنتونونه پیل شي، شاګردان، نجونې، څومره محصلان علاقه لري چې لاړ سي د محدودیتونو تر چتر لاندې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته. محترمه خویندو او ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او خوشاله يم چې زه نن ورځې په ګډون کې نن ورځې په بحث کې زه هم ګډونواله یم. هو، لکه څنګه چې تاسو او محترم استاد هم ورته اشاره وکړه، هیله شته انشاءالله بل شته، لکه څنګه چې په ګرمسیر پوهنتونونو کې شروع شوي دي پوهنتونونه ګرمسیر ولایاتو کې، نو هلته الحمدلله په کومه ځای چې مونږ معلومات لرو کوم داسې ناهیلي خبرې نشته نه ښکاري. یعنی زمونږ خویندې روانې دي په نارمال ډول پوهنتونونو ته، نو انشاءالله هیله ده چې کابل پوهنتون یا داسې نورو سرتېرو پوهنتونونو ته به هم نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي. او دا یو ډېر اړین ګام دی که کومه ځای چې ښکاري. الحمدلله اوس ټول دې ته متوجه شوي دي چې ناس چې دي دا د قشر یو ډېره اړینه او مهمه طبقه ده، او که چېرته ناس تحصیل ونه لري نو دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ یوه داسې روشنفکره ټولنه وړاندې کړو چې بیا وکولی شي د هېواد په آبادیو کې ونډه ولري. نو دا به انشاءالله ډېره هیلهمند ده او ښه شي دي اوسي چې زمونږ خویندې وکولی شي بېرته پوهنتون ته راشي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
او د وی استاد په توګه تاسو چې په دې تیر څو میاشتو کې څه خود سي و چې د وضعیت کورونا هم خرابه ک په ټوله نړۍ کې، مثلا په میاشتو په انټرنټونه نه وو، انلاین درسونه په افغانستان کې خو د انلاین امکانات هم کم دي ځکه برېښنا او انټرنیټ په غوښته باندې نه ده، اما اوس بیا د رژیم تحول سو بدلون راغی. مثلا څومره تاسو په کور کې مثلا د تدریس بهیر نه لري پاتې کېدو، تاسو څومره مثلا د تدریس پایل ته تګی کړی چې تاسو بیرته ورشي او خپل محصلان ته تدریس وکړي؟
طبعا یو څه ناڅه اغیزه خو لري هم په استادانو هم په محصلینو باندې، او دومره چې مونږ دې تلیواله تر څو په خیر سره بیرته د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او مونږ وکولی شو خپل مسؤلیتونه ادا کړو. او همداسې زموږ محصلین هم لکه څنګه چې زن سره مونږ تماس کوي د واتساپ له لارې یا داسې، نو هغوی ډېر زیات لیواله دي او ډېر خوشحالي څرګنده کوي چې دوی بالاخره وکولی شي بیرته پوهنتونونو ته راشي. نو تا باندې څو وخت وقفه چې راغله دا باغیزه لري، خو مونږ به خپل کوشش کوو، دوی به هم انشاءالله کوشش کوي تر څو دا خلاص تر یو حد سره ډکه کړو. او دا چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې بیخي په کور کې ناستل شي یا کینی چې بیخي د پوهې نه وروسته خواشین دا به ستونزمن پاري، دوی هم دا درک کړي ده. نو دوی اوس دومره لیواله دي درسونو ته، یعنی که چېرته دوی ته ځینې قویدات کوي هم په لاغې به هم دوی انشاءالله خپل درسونه ته حاضر شي، او خصوصا د څلورم صنفونو یا هغه محصلین چې بالاخره انشاءالله خلاصېږي وروستی سمستر دی، دوی ډېر زیات لیواله دي. او مونږ دا هیله لرو چې انشاءالله هر ډول ستونزې چې رامخته کېږي که د تګ و راتګ په مهال کې، یعنی د ترانسپورټیشن په برخه کې یا په دروازو کې یا چیک پوینټونو کې، نو دا به وروسته معلومېږي ځکه چې کله چې پوینټونه شروع شي دا به وروسته معلومېږي چې زموږ محصلین کومو ستونزو سره رامخ دي او د کومه حده امکانات شته چې انشاءالله د دوی ستونزې حل شي.
بله استاد څنګهلمر، تاسو ته څه ویل شوې دي سره د دې چې ممکن نږدې ورځو کې تاسو پانتون ته ولاړ شئ خپل تدریس پیل کړئ؟ محصلانو ته خو به تدابیر نیول شوي وي، لارې بیلې شوي دي، حتی ټولګي هم ممکن سره بیل وي په پرده، یا ممکن دا چې ټولګي سره مکمل بیل وي. تاسو ته څه ویل شوي دي په کوم تاریخ تاسو غوښتل شوي پانتون ته داسې حال احوال درکول شوی، او کنه تاسو هم لا په معلوماتي خلا کې؟
لکه څنګه چې اعلان وشو رسمان د لوړ زده کړو وزیر اعلان وکړ چې په اوم دهود به په سرتېرو ولایتو کې هم پوهنتونونه شروع کیږي، نو همدا اعلان مونږ ته هم را رسېدلی دی. تر اوسه د پوهنتون څخه، یعنې د کوم مشخص ادرس څخه چې هغه زموږ پوهنتون دی، د هغې څخه مونږ ته کوم احوال نه دی راکړل شوی، خو ټول چې په جریان کې دي همدا عمومي اعلان شوی دی چې ویل شوي دي په اوم دهود به انشاءالله پوهنتونونه خلاصېږي او درسونه به شروع کیږي. نو انشاءالله چې په همدې تاریخ به پوهنتونونه شروع شي.
او تاسو هم ځئ په همدې تاریخ کې، کوم احوال هم در نسي تاسو به ځئ خپل تدریس ته به دوام ورکوي؟
انشاءالله زم به ګورو چې څنګه کیږي. او په اوم په سټیم رسمان اعلان شوی دی، لوړ زده کړو وزیر صاحب دا اعلان کړی دی، نو انشاءالله زما نیت دی زه به ځم او انشاءالله که محصلین به راغلي و موږ به خپل تدریس ته ادامه ورکوو.
سلامات او سیمنانه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ خبرونه ته زنګ راو وهئ. د مخکخه خزی پروګرام دی، پا په نننی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه دی په سړو ولایتونو کې هم څو ورځو کې پوهنتونونه پیلېدونکي دي. د نجونو محصلانو ورتګ څومره مهم دی؟ که چیرته نجونې محصلانې خدای مکړه له تعلیمه پاتې کیږي، له تحصیله پاتې کیږي، پر ټولنه یې ناوړه عواقب څه کیدلی سي، او که دوی پوهنتونونو ته ځي نو ګټې څه کیدلی سي د ټولنې لپاره؟ تاسو هم ټلیفونونه راواخلئ، سټوډیو ته زنګ ووهئ، زه به درته شمیرې اعلان کړم. د تماس شمیرې د سټوډیو سره 00420212500 بل شمیره ده 00420212500. که انټرنیټ لري زموږ واتساپ ته هم اړیکه نیولی سید، واتساپ شمیره ده 00420212500. اسکایپ رادیو ټکی ازادي مو د اسکایپ آدرس دی، کولی سئ چې اسکایپ ته هم اړیکه ونیسئ. نو اوریدونکو به هڅه کوي چې سټوډیو ته وصل شي، او اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مخکښو ښځو پروګرام. خبري وکي غږ مو وصل د سټوډیو سره وصل یې تاسو. ستاسو غږ راځي، مهرباني. د دې اوریدونکو اړیکه فکر کوم سمه نه ده، غږ نه راځي. مهرباني وکي ازادي رادیو زموږ غږ اوري، وو غږ مو راځي، مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکي. تاسو ازادي رادیو اوري د مخکخه خزي پروګرام دی، څه نظر لري پر موضوع د پانترونو پایل ته څو ورځې پاتې دي په سړو ولایتونو کې؟ څومره اړینه ده چې محصلان هم لاړ شي خپل درسونه ته؟
دغه پوهنتونونه خو د نارینه وو دپاره ډېر خوښ دي چې نارینه یې وایي، هغه زنانه چې دي زموږ په قرآن او په کتاب کې مانا الله او رسول وایي چې مانا زنانه وو دپاره.
ښه، د دې ورور اړیکه پرې شوله، بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
لودین صاحب ته سلام، او میلمنو ته سلام، او ټولو اوریدونکو ته سلام. وای محمد همدرد در سره پاړیکه کې لغمان.
مهرباني وکړئ همدرد صاحب، ستړي مشه، تاسو د خبرونې پر موضوع څه راته وایي؟
زه خو به دغه نه ووایم محترم مرور، چې کنه تعلیم خو سیا ورځم کدی نری او کدی خزینه دا شاته پاتې کیږي، نو دا معلومه خبره ده چې تاوان ده دغه په ژوند باندې، په ټولنه باندې کنه د هغې تاوان غورځېږي. او یو خبره که زه داسې هغه په هغه شکل ووایم، چې زه ووایم چې دغه حکومت به دی موږ اوس مشران دي کنه، باید د دې امر ته موږ وګورو، او داسې دومره معمولي خبره کنه، خبره خو غټه ده، خو خیر موږ باید داسې ونه کړو چې یو خو دا ستونزه ده او بل موږ نورې ستونزې جوړې کړو. مطلب موږ باید عوام حوصله وکړو، لنډه خبره به دا وکړم چې باید موږ یو بل ته حوصله ولرو، افغانان هم مشران کشرانو ته حوصله وکړي، او مشران باید کشرانو ته حوصله وکړي کنه. او بس خدای لوی دا نا امیده کیږو به نه، بس پخوا هم که موږ فکر وکړو د طالبانو چې کمې ساحې ورسره شل کالو نه وي هلته دا تعلیم نه، اوس خو بیا هم دی ښه دي دغه تعلیم ته وخت ورکړی، داسې را روان کال ته به ټول خوشي سي، نو موږ دې ته ډېر
خوشبینه سي انشاءالله. همدرد صاحب، په ټولنه کې چې ته ځوان کې څه فکر کوي؟ که چیرته مثلا محصلان یا نجونې له پانتون نه فارغه کیږي، ډاکټرانه کیږي، ښوونکي کیږي، مثلا د ټولنې په نورو اړینو برخو کې کار کوي، څومره د ټولنې لپاره ګټې زیاتې دي؟
ډېرې زیاتې دي، ډېرې داسې زیاتې دي. ګوره نن سبا خو لو محترم ورور دا نړیوال هم خلک په همدې پېژني کنه، چې مطلب تعلیم وکړي او ملک ترقي د ترقۍ ثواب د کور ثواب د هغه شخص د ترقۍ سبب ټول همدغه تعلیم جوړېږي، نور خو څه نه شي انسان مطلب قوت.
ښه، د دې اورېدونکو اړیکه هم پرې شوله، بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د مخکښو ښځو پروګرام. زموږ غږ مهرباني وکړئ سټوډیو سره وصل یې.
السلام علیکم، تاسو محترم میلمنو خاینو ته سلامونه او نیکې د مشرقي نه تاسو لرئ تیما. زما خو دا نظر ده طالبان باید د ښځو تعلیم ته توجه وکړي، د ښځو لپاره جلا سینفونه جوړ کړي، د اسلامي او شرعي حدودو په نافذولو سره ښځو ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او بله خبره دا کوم، دغه خور چې مخکې وویلې چې دوی باید د منطقې د هیوادونو سره ځان عیار کړي، زما په نظر باندې دا خبره د اسلام سره تقریبا په ټکر کې ده، ځکه دا یو اسلامي ټولنه ده، دلته باید شرعي هغه شرعي احکام او حدود باید نافذ شي، په هغه حدود کې باید خلق اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي. یو غربي ټولنه ده، یو امریکایي او اروپایي ټولنه ده. هلته هلکو جلۍ په یو میز باندې په یو چوکۍ باندې کښېني، که دا کار کوي نو دا خو د اسلام سره په ټکر کې ده. او بله خبره دا، طالبانو شل کاره دلته دلته وینې توی کړي، قرباني ورکړې ده، جهاد یې کړی، دې په خاطر باندې کړی چې دلته شرعي نظام نافذ شي. نو که دا شرعي نظام نافذ نه شي نو دا خبره خو بیا دوی غلطه ثابتېږي. دوی چې مثلا د غالبو جلۍ په یو سن کې سره پرېږدي او مینځ کې مثلا په حجاب هم نه وي، پردن نه وي، دا د اسلام سره مطلقاً ټکر ده او د تعلیم مخالف نه وي. باید تعلیم ته اجازه ورکړي او باید زمینه ورته مساعده کړي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل. شو فکر کوم ډېر ټینګار هم پر دې ده چې تحصیل دې پیل سي د نجونو، دا چې څه رقم دې پیل سي پرده دې وي نه وي، دا فکر کوم فرعي مسائل دي. په دوی به شاید نجونې هم لانجه ونه کړي، ځکه د افغانستان ټولنه هم اسلامي ټولنه ده، 99.99 تقریبا ټول ولس مسلمان ده، ټول دغه شی غواړي، شاید ورسره ډېر مشکل ونه لري. مننه، سلامات اوسئ. یو بل اورېدونکی راخلو، د دې نظر به واورو. مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو ده، ښه اړیکې پرې کېږي. متاسفانه راځو خپلو مېلمنو ته. یو بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو ده، خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وایم.
مهرباني.
دغه پاس په پانتون د جنکیانو پانتون باندې قرآن عظیم الشان کې واضح لیکل شوی دی چې تعلیم په دنو په خلاف فرض ده.
او نو دغه بعضی کسان بیا ولې مخالفت کوي، وای چې نه، نجونې دې تحصیل نه کوي، یوازې د دینی زده کړې.
نه، مخالفت نه کوي. پېښتر چې هغه کوم وروغه کې د ډېر څه واقعت ویلې، ځکه چې طالبانو دلته شل کال جهاد کړی، ویډیو کوي، قربانیانې ورکړي، هر شی چې په چوکاټ د اسلام کې باید وي. مونږ دلته قرآن عظیم الشان قانون لرو، مونږ اسلامي مسلمانان یو. دلته چې کرنل او کخه دی تعلیم یعنی فرض ده په باندې، خو په چوکاټ یو قانون دی اسلامي کې دا یې پېښته چې کوم ورو رښتیا وي. یو نامرمه ښځه یا پیغله چې په میز کې یو نامرم هلک سره داسې خو شیطان دی که نه انسان ده خامخا، نو باید دلته یو قانوني او شریعتي باید یو پرده به وتی. که چېرته په نرمو ښځه باندې تعلیم ونه کړي، ښځه ته تعلیم ضرورت ده، ښځه جامې ته ضرورت لري، ښځه د ملک ترقي لپاره هم ښه ده. اول فیرن دله ته وایم چې هغه ډاکټره نو نه، که چېرته ډاکټر وي نو هغه د نامرم ښځې سره د هغه په لاس وهل او په هغه باندې هغه خود ډاکټر هم ده، صحیح ده، ډاکټر محروم ده، خو بیا هم که ښځه چېرته ډاکټر وي دا به ډېره کوي. جامې دپاره ترقي تجارت، بیبي خدیجه پېشته چا خور ویلې، بیبي خدیجې تجارت کړی، ښځه کوي چې تجارت وکړي، تعلیم وکړي، هڅه وکړي، خو په چوکاټ یو قانون دی اسلامي کې.
او همدغه چوکاټ کې تاسو چمتو یې چې مثلا خپل خور یا خپل لور ولېږئ که چېرته اسلامي چوکاټ ورته برابر وي؟ یعنی تحصیل ته څومره لیوالتیا لري تاسو د نجونو په ټولنه کې؟
ما پېشتنې درته مخې درته وویلې چې ښځه باید ډاکټره وي، ښځه باید تجاره وي، ښځه باید هغې ضرورت خو ته بېخي داشدې زیات ضرورت ده، ځکه چې هغه هم انسان ده، حق لري په جامعه کې، د ملک یو وزو ده، حق لري تجارت کې، په ډاکټرۍ کې، په تعلیم کې، په درد کې هغوی حق لري. خو ما درته مخکې فیصله وکړه چې په داخل د چوکاټ اسلامي کې باید وي.
سلامت اوسئ. کور مو ودان، ډېره ډېره مننه. اورېدونکو نظرونه مو واورېدل، ښایسته نظرونه وو. د ټولو اورېدونکو نظر هم دا دی چې تعلیم فرض دی پر ښځه او نر باندې، هم دینی تعلیم او هم عصري تعلیم، دواړه سره په ټکر کې نه دي. راځئ چې بیرته خپلو میلمنو ته ورسو. میرمن تلوسه اصولي د پوهنتون استاده، له تاسو سره به بحث وغځوو. ولې فکر کوي د نجونو په تحصیل دومره ټینګار کیږي، خصوصا نړیوال چې کله له طالبانو سره موضوع شریکي وي، باید تاسو نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، په مجموع کې نفس دې ټینګار په څه کې ده؟ یعنی د ټولنې لپاره د نجونو تحصیل ولې مهم ګڼل کیږي؟
ستاسو په اجازه اول زه د ورور ته سوال چې دی وکړي. زما هدف، ما په خپل خبرو کې ونه ویل چې طالبان د غربي مملکتو ته وګوري، ما خپل ګاونډي او خپل اسلامي مملکتو ته وګوري، پاکستان، فرضاً تاجکستان، پاکستان او ازبکستان، کوم د ګرد زموږ شاوخوا همسایګان مسلمانان دي، آیا دی دغه څه کارونه کړي؟ ما هدف داسې و، او ما د حجاب پیسې کې مخکې متاسوه چې هر نوع شرایط دي، زموږ نجونې، پیغلې، ښځینه، قشر آزاد دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. او بل زما خواهش د دغه کورنۍ سره د اولاد په تربیه کې هم کورنۍ پاته راغلي دي، هم فرزان استادان او پوهنتونونه. البته رول شرایط دلوده چې هم کورنۍ موږ که خپل اولاد د اسلام په جامعه کې لوی کو او د اسلام احکام ور زده کړو او هغه پر اسلام عقیده ولري، آیا دا امکان لري چې شیطان دې پر هغه حاکم وي؟ چې موږ باید پر شیطان حاکم ووسو، د نر په څنګ کې کښېنو، د ورور فکر ورباندې وکړو، ورور دې دغسې خبرو ته متوجه سو. موږ باید خپل اولاد صحیح تربیه کړو، د اسلام پر احکامو باید هغه پوه کړو. ښه، راسو ستاسې هغه سوال ته، نو جهاني ټولنه خو دا خو د ښځو حقوق دی، قرآن پاک دا حق پر کړی، د اسلام دین څلور سوه کاله د مخه دا حق ورکړی ده، نو موږ څوک یو چې د دې حق ځینې واخلو؟ درست دی، اسلام په چوکاټ موږ هم د خپل اسلام را باندې ګران دی، موږ د اسلام په چوکاټ کې غواړو دغه تحصیل، او زموږ ګرد انجونې هم د اسلام په چوکاټ کې غواړي. لاکن په دې تر دې چې پرده وزړوو، دا ښه دی چې د خپل اولاد زړونه پاک وروزو.
زما هدف سمه ده، دغه 1400 کاله مخکې اسلامي شاعرو کې تقریبا د ټولو ځایونو کې د ښځو او نرانو حقونه واضح دي، او ټینګار هم شوی چې تعلیم په دواړو فرض دی. اوس څه وشي چې دغه نوی نظام سره یا نوو بدلونونو سره نجونې محصلان خپل ځان عیار کړي؟ شرایط به ممکن یو څه سخت وي، یو څه مثلا حجاب کول، یو څه مثلا پرده کول، یو څه په بیلابیلو دروازو پوهنتون ته تګ، دا به یو څه مودې لپاره یو څه سخت وي زغملې نجونو ته، چون دوی د سیستم سره نابلده دي. اما په اوږدمهال کې هدف دا دی چې تحصیل وسي. څه د ستاسو سپارښتنه محصلانو ته، هغو محصلانو ته، هغو نجونو ته چې دغه څو ورځو کې راځي پوهنتونونو ته؟
بس زما پیشنهاد او زما غوښتنه د ګرد ځوانانو څخه، نارینه ده که ښځینه، دا دی چې دا ستاسې خبره ده، فرعي مشکلات دی، دا دومره هغه نه لري، رول نه لري، دا دې سي خپل درسونه ته، او واقعا دی دغه خلاوې چې دا څومره وخت رالی، یو ساعت یو ورځ څومره لوی ضربه ده د یو مملکت دپاره، ولې د یو مملکت بنسټ تحصیل تشکیلوي. څلور پایې لري چې اقتصاد دی، اردو دی، او هغه دی تحصیل دی. دا که وای غواړي یو مملکت وران کې، تحصیل له منځه یوسه. نو ځکه دی دی په ډیر همت، اسلامي روحیه او ډیر په عزم همت راسي خپل درسونه ته ادامه ورکي، او ښه درس وایي، او ځان د اسلام په قوانینو، د اجتماع په قوانینو ځانونه پوکي، او تو چې وسی کولی خپل جامعې ته، خپل خلکو ته، خپل دین ته د خدمت جوګه وکړي.
بله میرمن اصولی، ځینې شکایتونه موږ ته را رسېدلي دي اورېدونکي کې، کلي ولایتونه وایي دوی چې کله پوهنتونونو ته ځي، مثلا په تودو ولایتونو کې داسې چې د غرمې له خوازي، او په اوړي کې چې دوی د غرمې له خوازي وایي ډېره ګرمي هم وي، دوی وایي چې یو څه زیاتای ورسره سوی لنجونو سره. مثلا د پوهنتون ته د تګ وخت داسې دی چې د غرمې وخت یا ټکنده غرمه کې ځي، معمولا په ګرمو ولایتونو کې هغه مهال ګرمي هم وي، دوی دغه تور حجابونه هم اغوندي، وای چې اصول ورته سم نه دی وځه سوی. تاسو هم داسې څه ګورئ چې داسې یو څه د نرانو پرتله د ښځو په برخه کې یو څه ناغیری شوی وي، یا د دوی هغه ټایم د داسې عیار سوی وي چې ډېر د غرمې او ډېر د ګرمۍ وخت وي، او کنه فکر کوي ولایتونو کې ټایمونه مختلف دي سره؟
یا واقعا موږ کده داسې واقعا د ګرمسیلو که نو تاسو پوهېږئ دا تور ټوټه چې دی، دا لمر هم ډېر جذبوي، ډېر ګرم هم وي، نو طالبان دې دغه ته توجه وکړي چې د دوی تام ته د تغییر واقعا خسته کړو. د یو شاګرد چې د فاصلې څخه راځي، د تور حجاب هم پر سر، ګرمي هم وي، نو هغه په کوم اعصاب، په کوم روحیه درس ته کښېني او درس وایي؟ دا نو د دوی د طالبانو مشکل دی چې دی د خپله فکر وکړي، د دومره مشکلات پر ښځو باندې دا مشکل هم د دوی لخوا، نو دا دوی خپله فکر وکړي او دا مشکل دی ورته حل کړي. واقعا مشکل دی.
و سلامت و سیمانه. گل څنګه لمر، ستاسو نظر څه دی؟ څه وشي؟ مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید جوړ شي تر څو د اخلاقي فساد مخه ونیول شي. سمه ده چې پرده حجاب هم اسلامي اصول دی، باید ورته درناوی وشي، اما په ټوله کې ذهنیت سازي څنګه وسی تر څو مثلا یو ځوان په دې فکر وی چې کچیرته له ونجلۍ سره یو ځای کیږي په یو صنف کې مثلا، یا په یو بل ځای کې ورسره مخامخ کیږي، ذهن دې ته جوړ وي چې دغه مثلا له اسلامي اړخه دې خور وبلل سي؟ څه وسی ټولنې لپاره چې ذهنیتونه جوړ سي؟
ډېره مننه. بیا هم دا موضوع دې ته راځي کیږي چې باید اوناس طبقه په مجموع کې، اوناس زده کور په ځانګړې توګه، اوناس طبقه باید ذکر وشي او ته په هنه ته مخ شي، ځکه چې دا خوده راوځي د انه کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغې لومړنی مکتب د مور غېږه ده. نو که چېرته زموږ میندې باسواده وي، یعنی طبعا پوهه انسان ته ورښایي چې څه حلال دي څه حرام دي، یعنی په مجموع کې پوهه انسان دې ته هڅوي چې بالاخره دنیاوي او اخروي اصولو باندې پوه شي. نو که چېرته زموږ مور باسواده اوسي نو خپل ماشوم د کوچنیوالي څخه همداسې باسواده او روشنفکره روزي هر څه ورته ښایي، نو دا ماشوم به یعنی دا ځوان که چېرته ځوانېږي دا د ماشومتوب څخه ښه روزل کېږي او په دې پوهېږي چې ټولنه کې څه شی سم دي او څه غلط دي، نو د دوی ذهن او زړه دواړه آماده اوسي د راتلونکي لپاره، د پوهې لپاره، د اجتماعي اصولو لپاره، اجتماعي روابطو لپاره. نو انشاءالله دا به داسې یو ماشوم روزي ټولنې ته چې هغه په راتلونکي کې داسې مشکل ونه لري چې ګواکې په یو صنف کې یو په یو میز باندې کېناستو سره خدای مطلب د دې څخه کوم فساد اخلاقي صورت ونیسي. نو بهتر همدا ده زما په اند چې ټولنه باید ډېره زیاته توجه وکړي دې ته چې زموږ خویندې تحصیل وکړي تر څو راتلونکی نسل داسې وروزي انشاءالله چې هغوی په علم، په اسلامي او دنیاوي علم باندې ښه آګاه اوسي تر څو داسې مشکلات سره څوک بیا مخ نه شي. او څنګه چې دوی اشاره وکړه پخوا هم دا ټولنه اسلامي ټولنه ده، داسې نه ده چې پخوا پندونونو کې یا په ټولنه کې اسلام نه و. زموږ پخوانۍ ټولنه هم اسلامي وه، اوسنۍ ټولنه الحمدلله اسلامي ده او راتلونکي کې به هم ټولنه اسلامي وي انشاءالله. او هیڅوک د اسلام سره ټکر کې نه دي، هیڅوک د اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري. اړینه همدا ده، مهم همدا ده چې بالاخره پندونونه شروع شي او زموږ خویندې ورونه دواړه تحصیل ته ادامه ورکړي.
بله، او څه وایي هغو اوریدونکو ته؟ ممکن د ګوته په شمار داسې اوریدونکي وي چې د نجونو تحصیل ونه غواړي، وایي چې زوی دې ورته ډاکټر سي، زوی دې ورته انجینر سي، زوی دې مثلا اقتصاددان سي، کمپیوټر ساینس دې ولولي، د نړۍ له عصري علومو سره د سیالي وکړي، اما وایي نجلۍ دې دینی زده کړې وکړي او بس. صحیح ده، دینی زده کړې فرض دي په نر او ښځو دواړو باندې، اما د دینی زده کړو تر څنګ خو د وخت اړتیا دا ده چې نجونې باید عصري زده کړې هم وکړي. د کورنیو ته یا دغسې په ګوتو شمار کسانو ته چې مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو، دوی ته څه سپارښتنه کوي؟ څومره اړینه ده چې په یوه ټولنه کې محصلانې وي، فارغینې وي، حداقل ډاکترانې وي، ښوونکي وي؟
طبعا داسې ګوت شمېر کسان به خپله هم دې ته متوجه شوي اوسي چې په لاخره ټولنه کې دوی څه ډول مشکلاتو سره مخ شوي دي. حتما دوی به مثلا مریض درلودلی وي، دوی به مثلا داسې یو لیک سره مخ شوي وي چې دوی ارمان کړی وي چې کاش موږ سواد درلودلی چې موږ دا لیک لوستلی وای، په حقیقت کې دا لیک څه لیکل شوي دي، یا مثلا کاشکې زما خور زما لور ډاکټره وای تر څو زما د بلې خور یا د بلې لور مشکلې حل کړی وای او موږ نه وای محتاج شوي چې خدای مکړه بهرني هوادونو ته لاړ شو، یا مثلا ذکورو ته مراجعه وکړو، یا دا چې یعنی دا موضوع مې دغو کسانو ته ده چې دوی ډېر اساس دي نه غواړي ذکورو ډاکترانو ته مراجعه وکړي. نو طبعا دوی به داسې موضوعاتو سره مخ شوي او دا به یې درک کړي وي. نو که چېرته دوی درک کړي ده، نو دا په دې ارزښت هم باید پوه شوي اوسي چې یوه ښځینه ډاکټره، یوه ښځینه استاده، یا مثلا په بایومیټریک کې پاسپورټ کې که دوی اړتیا ورته درلودلي وي، تللي وي، لیدلي وي، حالات یې لیدلی، یو داسې یو پوهه نجلۍ چې مثلا د کمپیوټر ساینس څخه فارغ وي، یا د علم په هره برخه کې دوی نارینه او ښځینه دواړو ته ضرورت دی. نو انشاءالله دوی به دې ته متوجه شي او زه د دوی څخه هیله لرم چې خپل اولادونه اوس هم سره وخت دی، خپل اولادونه دوی ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ولیږي، اجازه ورکړي تر څو دا ټولنه اسلامي ټولنه ده الحمدلله په پوهه هم سمبال شي، تر څو موږ د پردیو محتاجیو څخه خلاص شو، خپل هیواد په خپله په پښو ودروو.
مننه کور ودان. اوریدونکو کولای شي اړیکه ونیسئ استډیو ته، ورزو تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکو وصل لی، مهرباني وکړئ خبري وکړئ. آزادۍ رادیو ده د مخکښو خځو پروګرام.
بله، سلامونه تا ته او ملمنیا ته خپل میتي سلامونه وړاندې کوم. دغه یو ډیر شکه د سره جلا چې ورور په مدای اسلامي ټولنه د ابو مسلم د پاکستان سره مقایسه کوو، نه د عرب سره مقایسه کوو. ګورې درې ورځې مخکې ما یو راپور واورېد د رسنۍ د رادیوګانو ته د بي بي سي ته چې په لاهور کې پاکستان کې د یوې مدرسې دینی مدرسې کې اته دانې ښځې د دا یو استاد څخه چې هغه بعضې یو پلا حمل کړی، بعضې یعنی دغه واقعیا خو نه په دا ګډوډۍ کې پېښېږي، نو که هغه موږ غواړو چې یو ثابته یو سوچه یو پاکه ټولنه ولرو، باید جلا شي، ځکه چې د نفسو د شیطان مخ هیڅوک نه سي نیولی. چې د خدای رسول وایي، خدای وایي چې نه سي نیولی، نو موږ څنګه وایو چې یا موږ دین ځان ته قوت ورکوو چې نه دغه ښځې هنر بګډ سره ناستي فتنه به مابین ته نه راځي. اگر خلق کیا راولی اگر بیا فدغ فکر کیم نه دی کار سکی په هغه منکو کی اگر بیا فدغ حساب کیم نه دی خدای ایران مستمعلوم دی اگر بیا فدی کی څه نه ونه دوونه څه نه ونه کدل ته یعنی دوونه دغه نه باندې کیده دغه خو دغه نه درې مده دا راپور ما واوري دی
سلامات اوسه. یعنی تاسو وای چې خدای چې ټولګي سره جلاوی او ک جلانوی منس کی پرداوی. سلامات اوسه ډیر مننه، نظر مو واوریدل سو وار بشونور اوریدونکو ته دوی هم نظرونه لري. اوریدونکو به هڅه کوي چې استودیو سره اړیکه نیسي، سکایپ ته هم اړیکه نیولای سي. سکایپ رادیو ټکی ازادي آدرس او د غرض د تماس شمیره همسته، واتس اپ همسته. هڅه کوي چې اوریدونکو رواخلو. د پانتون دوه استادان هم زموږ د بحث ملمنې دي. راځو خپل میرمنو سره بحث غځو. بیرته میرمن تلوسی اصولي ته ورځو. میرمن اصولي، راځي چې اوریدونکو رواخلو د نظر او بیا به تاسو سره خبرو ته ادامه ورکړو، ځکه اوریدونکو وصل دي. مصرف راځي، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، کوم خان کوشند خوشنه ولای خان ورګنری.
ښه کوچا سه مهرباني وکي، خوشنه د خبرونه پر موضوع څه نظر لري؟
نظر خو مونږ دغه د نایب شخصي موجود لري، که موږ کوچې ته په افغانستان کې مطلب ان ډیر مخلوق د لګنه او د دې د داس لا به
کوچا سه بغاګ مو پری پری کیږي کله زره موقعیت بدل کړي.
راغمه درځي
وو سئ سو وسمه غوازي سو مهرباني.
مالکته زموږ کوشش خلک چې دی لوسه پرې دی یو حکومت لا تیر حکومت لا هم طالبان حکومت او پدغه نه دی توایم نه دی چې لکه خلک ټول تاسو هغه لري اشتیا لري چې راځي ټول شي او که هدي خدوی کدن رانوي او د موږ خواته هیڅ هغه نه ورته کیږي یله نه پیدا کیږي. دا څه مسله ده؟
یونیسف خو یو څه سیار خوندي جوړ کړی وو، هغه کسان چې مثلا ګرځي غو کې کوچان هم راځي، دغه کورنی کډوال هم راځي. څنګه خوست خواته یونیسف له خوانه څه پروګرامونه نشته ستاسو لپاره؟
نو دا خو یو څه مسله ده، لکه مخصوص کې چې دی دوا یو لوی لوی در سوالې جون دي، لکه یو سرګوټای یو هغه ټول ډانډې نو دې ته هم مخکې به غیر اصل هم کنه ریجر کړی دی مکتبونه هغه به میادي او تعمیرونه به نه و جوړ کړي او دیوالونه به ویلي. هغه هم په ډېرو مشکلو باندې دي، هیڅوک نه ورته ځیرېږي، نه حلیمان او نه داسې خلکو توجه ده ورته، نه د حکومت نه پام ده ورته، ځکه دا خو لکه سل په شلو کې چې یو سړی تعلیم وکړي هواتیا فیصده پاتې وي، نو دا شل فیصده نه توانېږي چې دا اتیا فیصده راجذب کړي. او باید اتیا فیصده تعلیم ولري، شل فیصده خود به خود ورځي.
او سلامات اوسې. کور موادان ډیره ډیره مننه. خیر اوسې، نظر مو واوریدل سو. دا ورور وای چې کوچای دی وای چې په تیرو حکومتونو کې د کوچانو تعلیم او تحصیل ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده سوې. بل اوریدونکو به راوخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو ده د مخکخو خزو پروګرام.
بله سلام علیکم نبیل صاحب محترم.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه کول به محمد علی بغلان ولایت نه.
مهرباني وکړئ محمد نبی خان بغلان، تاسو د خځو په تحصیل او په ارزښت باندې څه وایئ راته؟
بله لوځین صاحب، وخت وګوره چې نه موږ تاسو لپاره یو نه کوم ځای پاتې ده نو کال ته مثلا کېدای شي نو ټول افغانستان کې دا پانتون نه ماشا الله په طریقه باندې ښه اصول باندې ماشا الله شهر سره به خزینه مدیل درس وایي، نارمل ځوانه ماشین مدیل درس وایي. او تقریبا وګوره چې دا ورو کې موږ تاسو ته پیاتې وخت به وایي پنځرو ته بخاله په شالګوان سره د شړو سره ته پنځو سره راته هم د شه پارلمان جوړ کړی. نو انده کوم موږ کوشش کوو ان شاء الله چې موږ تاسو پنځو نو ډېر خدمت پیډې سره تعلیم وي او ډېر ښه پزاب ان شاء الله دی ورو دی خو دی یو فوټ یعنی چې په ګورو کې چې پزاب ان شاء الله چې خلک چې بارګي نو ډېر وړاندې کوي مثلا ډېر نه کوي. موږ تاسو افغانستان کې د شل کال کې مخکې مې چې ډېر بد عواقب سره مخامخ شو، یعنی خلک ډېر سپانځ نه کوي، چې رقابت روانو نو پانځو نه شو کې رقابت لپاره نه ځای علم لکه یو تعلیم کې یو کوشش کوي چې انده کې سوچي نو چې لیکي چې هغه ټول عمر اباس کې کې موږ زیاتره افغان کې وایي چې مخکې موږ اسلامي مملکت یعنی مثلا او سیدو اسلامي حکومت باندې یعنی اسلامي اصول موږ نه مراته ول ډېر مشکلاتونه موږ درلودل چې موږ دغه چې پاجې سره مخامخ شو، مشکلات پیدا شو افغانستان کې. نو اوس نه نه باید موږ چې شروع وکړو چې ښه طریقه باندې او ښه اصول اسلام راسه کې وروستي یې مثلا هغه څوک نه وایي چې ولا هغه پانتون سره کوم نه سوال انګرانه چې باید چې ښه طریقه باندې باندې انشاءالله چې امارات به راکار کوي که خدای کول نوي کال کې محترمه
ډېره مننه سلامت اوسې کور مو ودان محمد نبی ول بغلانه نظر واوریدل شو ورزو خپل میلمنو ته میرمن تلوسه اصولي څه وشي چې خلک تشویق سي تحصیل او تعلیم ته خصوصا د نجونو په برخه کې یو ستونزې د موږ تاسو ټولنه کې موجوده ده تاسو هم تری خبر یې موږ هم زکه ټولنه کې اوسېدل یو او ټولنه کې لا هم اوسو دوی وایي چې شرایط له فکری او فزیکی پلوه نجونو ته برابر نه وو البته په خارونو کې دا ستونزه حل و خلکو خپل نجونو ته اجازه ورکول اما په اطرافو کې اکثره انتباه دا و چې انجلۍ د تشپګم ټولګي پورې زده کړې وکړي وروسته بیا نو انجلۍ پیغلکیږي بیا ورته مناسبه نه ده چې د یو هلک سره د څنګ په څنګ کینی په یو ټولګي کې د زده کړې وکړي څه فکر کوي دغه کوم اصول چې وس وځ کړی طالبانو کوم محدودیتونه دا به خلک تشویق نه کوي او زه په کلیو کې چې خپل انجونې ودیږي پانتونو ته او خوانځیو ته
ستاسو به اجازه ولله ورور چې هغه کې دغه څور ته ځواب ورکړم چې وایي موږ شیطان موجود دی او موږ نسو کولای موږ تاسو ته خدای تعالی حق را کړی دی دینی لارښوونه موږ سره را کړی دی پیغمبر را سوالی دی نو موږ باید خپل دین احکام پر ځان باندې تطبیق او تاسو چې وګسو کولای شیطان له منځه یوسو د شیطان کلنه ته موږ تسلیم نسو موږ لارښوونه لرو زموږ فرزند شمس البازغه فرزان دیر موش پیشکن بی بی خدیجه دی شیطان ندلو دی پا غاقش که شیطان نو دی پر شیطان بانده دی غلبه و که موش دیر دی خدای دوستان لرو آفیف سعدی فرزان دیر شخصیتون موش لرو چی پر شیطان بانده غلبه کرده خپل ژوند دی دینی او اجتماعی اصول و سرسام برابر مخت بیوله دی و دی خدای دوستان و لطفاً دی ورور دی خبر نکری چی موش پر شیطان بانده غلبه نسو کنه موش باز زانون د خپل دین په احکام او عیار او پر شیطان باندې غلبه وکړه هغه داسې وخت کېږي چې موږ د علم او معرفت سره آشنا اوسو
راځي چې څه وشي چې خلک تشویق سي چې اوس خو دغه محیط هم تقریبا جوړ شوی دا طالبان هم داسې خلک نه دي چې له بهر راغلي خو د همدې ټولنې خلک دي فکر کوم نزاکتونه به ورته معلوم وي
اگر دوم روز جدی موضوع داو چه زوانان پکور که ناسو بدبختی لوی بدبختی داو دا مهم نده چه دا سنگ دا پردی زده یا حدسی چه که دیده او که مقصد اجازه ده ورکی چه زمور زوانان رسی خبال تحصیل تا خبال دست تا ایدامه ورکی مهم داده شدانو دا اطراف دا رسلی چه ساس نظر می نیده دی پا نظر زما پا نظر دا پرده چوال لار بیلال دا یو کلیم اغا نده حل لارې حل نه دی کلی هغه دی چې اساس خبره چې موږ ذهني سازي وکړو د چې پروګرامونه دی جوړ سي د چې فرزند ذهني سازي وشي اول د موږ علماء دین چې په مسجدو کې دی باید هر کورنۍ په هر جمعه کې باید د اولاد د تربیه په شکه کې کورنۍ ته وظیفه ورکړي او ورته وایي چې تاسو دا دغه وظایف له وګوره دا ورور وایي وای شیطان دی موږ شیطان توانایي پاک الله تا ته دومره استعداد دومره توانایي او مغز کله چې ته د مزیک کوره تر د خپل ګټي د پاره باید ته استفاده ځینې وکړي نو شیطان چې د غم یو رتل شوی غدي مخلوق دی خاله چې خلاص وي د تڅو د په مقابل کې مبارزه نشي کولای نو ځکه دی باید پوکي خپل اولادونه د اسلام د احکام سره وروزي مسؤلیت لري وروسته مکتب ته تقدیم کړي مکتب دې دغه خو زحمت وباسي پوانتون کې استادان مسؤلیت لري چې یو سالم پښه مسلمان عالی بایسر بادر او بشر دوست انسان دی جامعه ته تقدیم کړي
بله او پښتنه دا مشخصه چې د طالبانو دغه محدودیتونه دا به څه اغیز وکړي آیا کورنۍ به تشویق کړي چې خپل نجونې ولېږي ښوونځیو ته ځکه اکثره کورنۍ هم خصوصا په کلیو او بانډو کې په دې نظر دي چې که چوکاټ اسلامي وي پرده وي نو دوی حاضر دي چې خپل نجونې ولېږي اما په لویو ښارونو کې بیا نجونې وایي چې نه دغه پردې اچول د لارو بیلول دا ممکن درسي بهیر یا تحصیلي بهیر ټکنای کړي ستاسو نظر څه ده په ټوله کې دغه محدودیتونه چې نوي لګیدلې او دغه نوې پانتون هم نوې کال چې پیلېږي دغه محدودیتونه سره به پیلېږي د دې اغیز به څه وي د خلکو په تشویق تحصیل ته او کنا خلک بل تحصیل زړه توري کوي
بخو باندې ویښ یو د مرکز خلک دی هغه د علم او معرفت ماهیت باندې پوسوي دي په هر قیمت چې راځي خو درسو ته ادامه ورکړي هر څنګه مشکلات شي استاد پر دې باندې تاثیر لري د فزیکي له لحاظه نو بیا هم دی خپل تاثیر لري موږ پاته سو د اطراف دوام ورکړي د پدې کې نو کوم رول ولري اوس باندې د خوشاله خوشاله دند د دې خوشالي سبب شي چې خپل اولادونه ولري پانتو مکتبوته غادي سدید مکتبو پانتون وای بیا وروسته نتیجه ورته معلومیږي چې څومره دا اغیز لري زما په نظر دا فرعي لاره ده اصلي لاره ذهن سازي ده
بله او استاد اصولي څومره خزینه ښوونکي د تاسو تاتمن دا معلومات کیږي په اکثر ولایتونو کې په ښارونو کې ستونزه دا و چې خزینه ښوونکي کمی وي کله چې طالبان غوښتل چې د پانتونونو ټولګي سره جلا کینو بیا یو چیلنج ورته دا و یا یو ننګونه ورته دا و چې دوی په کافي شمیر کې خزینه ښوونکي نه درلودې چې د دې سابقه هم دې ته ورګرځي چې په کافي شمیر نجونو تحصیل نه دی کړی که کافي شمیر نجونو تحصیل کړی وای نن به د خزینه ښوونکو شمیر هم کم نه وو ستاسو په نظر اوس مهال په پانتونونو کې کابل کې په ولایتونو کې د خزینه استادانو رول څومره دی څومره شمیر کې دوی دی یعنی له نارینهو سره خو فکر کوم سیالي نه شي کوی چې 50-50 دوی ونډه وي اما کمې به وي لا هم
وته د لمر کمه دی د پرسل کې ژوند د ونوس طبقه لږ دی هم په مرګاته په مرکز کې څه خاصه چې په غک ولایت کې دی دا مشکل دی د لپاره دی خپل دا مشکل خلق په مرکز کې کمپیوټر سره څه خاصه چې دا په ولایت کې دی دا سي نه پېژنې دی دا مشکل څنګه حلي دا مشکل
ماته دی ته ویلو چې دا سي مشکل سره کې مخکې نو بیا بس سکرین لګي پس ټولګي کې بس سکرین د ټلویزیون وی استاد به بل خوري نه تحصیل کوي خو دوی استادان به چې محصلان به په سکرین کې ګوري یا په پرده باندې به د ټلویزیون ګوري خو دا غلار چار دی وکتل چې څه دا ول عملی کیږي په نظر کې خو دا غسه دي مننه سلامات اوسې راځي چې ګلسان ګلمر ته هم ورشو د خبرونې لګې شبي پات دي ګلسان ګلمر زيني داسې کسان دي وای سن می زیات د تحصیل را نه پات د مثلا د درويستو څلرويستو کلوي وای چې نور نو تحصیل په درد نه خريزه کز ما عمر د عمر او چتیر سو د تحصیل عمر می څه وای هغو کسانو ته یعنی که یو څوک عمر هم زیات وي او موقع ولري د تعلیم او د تحصیل څومره سن کې ورته اړینه ده چې دوی وګرځي لار سي خوانځي شروع کړي د لیک لوست زده کړی وکړي او که چیرته خوانځي لوست وي پانتون ته ولاړ شي بالکل سن مو
پان د ډیره هدا د تحصیل د تکل لپاره محدودیت نشي کېدلی چې په دې سره د ذهنیتونه زما په هر سن کې کولای شي د هڅه وکړي ان شاء الله تحصیل وکړي زه خپل ډیرې داس کسان زه پیژنم چې دوی سن دومره و چې حتی خپل لور کړه دلته اوسېده په مرکز کې د ولایاتو څخه راغلي و دلته خپل لور کړه اوسېدله او د ریاضي ډپارټمنټ څخه فارغ شو د ریاضي پانځي څخه فارغ شو نو کچې ته څو وګوري وای خواستان ته ونستان دی کنه نو کچې ته څو وګوري تحصیل وکړي نو هغه په هر صورت کې په هر شرایط کې په هر سن کې چې وي دی کولای شي تحصیل وکړي کله د نو مایوسه کیږي کوشش وکړي شای نه ممکن نه دی نو ان شاء الله دی اتمان کولای شي په هر سن کې چې وي په هتر لاس وکړي
او دا چې یو مېرمن تحصیل کړی وي هغه خپل اولادونو ته څه ډول راتلونکي جوړولای شي او یاداج کې خدای مکړه یو ښځه تحصیل ونه لري تعلیم ونه لري لیک لوست ونه سي کولای نو د هغو د ماشومان راتلونکي او د هغو کسانو چې سواد لري تحصیل لري د هغو د ماشومان راتلونکي څه ډول کېدلی شي په دې هم کېدای چې لیک خبرو کوم ممکن ځینو کورنیو ته د معلومات جالب وي
طبعا فرق خوبې یعنی اسلام کې ویل شي چې هغه څوک چې پوهه لري د هغه چا سره مساوي نه دی چې پوهه نه لري نو په حدیث ولري نو شکې تر دې کڅنګه چې د مخه ما هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې ته زموږ مور باسواد او سينو هغه باسواد ټولنې ته روزلې شي نو هغه ته مثلا د ماشومتوب نه هر څه وزکول شي هغه په خپل علم سمباله نو خپل علم د خپل اولاد ته انتقال کړي دا هم اسلام له نظر ثواب لري هم ټولنې ته ګټه لري اما که متاسفانه زموږ مور باسواد نه او سينو هغه نشي کولای مثلا خپل اولاد په پوهه باندې ورزیا غیته تورځه کې د ماشومتوب نه د غیر ذهنیت دې سره آشنا کی چې اسلام کې چې شی دی او پنړی کې چې شی دی دا ټول پوهه دا اسلامي او دنیوي پوهه چې وا با سواد مور کولای شي خپل اولاد ته وړاندې کی او همدارنګه متاسفانه لکه څنګه چې تاسو کویږي اکثرا په بې سواد ټولنو کې حتی امراض ډیریږي ځکه چې زموږ میندې مثلا نه کویږي چې دا امراض څنګه مینځته راځي دا مرضونه څنګه مینځته راځي او د دې مخنیوي څنګه کیږي مثلا واکسین څه تاثیر لري نو له بده مرغه په ډیریو ټولنو کې چې مثلا د تحصیل کچه لږ وي د پولیو کچه هم لوړه ده ځکه چې هغه مور نه پوهېږي چې دا مرض څه شی دی او څنګه زه مخنیوی وکړم زه خپل ماشوم څنګه د هغې څخه وساتم واکسین څنګه دي ته ګټه لري په کوم تاریخ څنګه مراجعه وکړي نو دا ټول هغه ټکي دي مهم ټکي دي چې باسواده مور څه پوهېدلی شي او متاسفانه بېسواده مور خو نشي کولی دا هر د ټول معلومات ولري نو همدا اغېزه ده چې بالاخره یو ټولنه ورو ورو د دې پر ځای چې مثلا مخ پر وړاندې لاړ شي ورسته شاته پاتې کیږي او همدا ټولنه چې ورسته شاته پاتې شي نو بیا همیشه محتاج دي نور هیوادونو مرستو ته او همدارنګه نشي کولای خپل ځان په خپله په پښو ودروي
او له اقتصادي اړخه څومره مهمه ده چې یو نجلۍ زده کړې وکړي پوهنتون ته ولاړه شي فارغه شي حتی که امکانات ورته وي برابر وي دود کلتوري ورته زمينه مساعده کې کار وکړي حتی په ډیرو مثلا سختدریزو ټولنه کې موږ ګورو چې نجونې کار کوي که تاسو مثلا سعودي یو بیلګه وګڼو یا وګڼئ نو سعودي ته هم کلار شي تاسو نجونې ګورئ چې اوس د کار اجازه لري حتی موټر چلولای سي مثلا دغه د حرم شریف په دروازو کې ولاړې وي د امنیت چارې مختوړي هغه خځې چې ننوزي مشکوکي وي هغوی تلاشي کوي د خځو تعلیم د ټولنې له اقتصاد سره څومره مرسته کولای سي کله نه تبصره په دې هم کوي
بالکل ډیر اغیزه درلودلی شي نو که چېرې یوه میرمنه باسواده میرمنه اوسي هغه طبعا چې وظیفه ولري دا وظیفه نه یوازې دا چې د میرمنه په خپله د دې کورنۍ او دا په خپله د اقتصادي له لحاظه مستقله کوي په خپله پښو درولی شي چې کار ته نارینه ورسره وي یعنې بلکې یوه ټولنه ته هم خدمتګاره کیدلی شي لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا نه یوازې په سعودي عربستان کې په اکثریت اسلامي هیوادونو کې همداسې ده په قطر کې همداسې په نور اسلامي هیوادونو کې زموږ خویندې دي میرمنې دي چې هغه ډېر ارزنده او مهم رول لري په ټولنه کې ډېر مهمه دندې دوی ته سپارل شوې دي چې دا دندې هم کولای شي ټولنه مخته یوسي ټولنه سره کومک شي همدارنګه دوی اقتصاد په ودري متاسفانه زه نه ځینې کې داسې ده چې مثلا یو میرمن خپل د کور سرپرست له لاس ور کوي نو په دې صورت کې کله میرمن سواد ولري نو دا کولای شي خپل دندې ته ادامه ورکړي خپل اولادونه وساتي په هغه باندې بعد امر غل کسان چې اوس مونږ تاسو خبرونه ګورو چې راز هم زه په دې خبر باندې ډیره خوشاله شوم چې زموږ یو خور دې ته مجبور شوی دا چې کراچۍ واخلي په کراچۍ کې مال یو خپل خواته انتقال کړي تاسو هغه خپل اولادونو یو مړی جوړی چې دا ورته پیدا کینو کچې ته زما دا خور با سواد وي او دې ته دنده ورکړ شي وي دا په وظیفه ګمارل شي وي نو دا مشکلات سره به دا نه وای مخ شي نو تا باندې مشکلات ان شاء الله هغه وخت الکیږي چې زموږ ټولنه تحصیل وکړي دا کړو وکړي
سلامات اوسې کور ودان راځي چې د میرمن تلوسی اصولي ورسته خبري هم وورو استاد اصولي تاسو څه وایي تاسو څه پور زیاتوي ټولنې لپاره د خزو تحصیل او تعلیم څه پایله درلودلې
خو موږ چې د ټولنې نیمایي برخه فرزن شزي تشکیلوي او پاتې برخه نارینه نو که فرزن دا تعلیم یافته خلک په هر اندازه چې لږ وي په هغه اندازه یو مملکت وروسته پاتې او همدغسې په شخصي ژوند اوس وبښئ که زه د خپل ژوند شخصي موضوع تاسو ته ووایم موږ څلور خویندې وو او دوه ورونه مور مو ماستره وه د طالبان هغه شل کال د مخه چې راغلی و موږ کوچني ولو مور مو پر موږ باندې ګرد درسونه په کور کې وویل وخت چې په هغه کې چې کرځه دولت رالی ما کوچني بل خور مې په څلور کلو کې د تر دولسمه پورې وویل په څلور کلو مو دولسم ختم کړي او مشر خویندې مې په درې کالو کې د ګرد پاتې صنفونه چې به وو د ګرد موږ امتحان ورکوي او امتحان مو بیا ورکوي فکولټو ته څلور سره کامیاب شو کیمیا ژورنالیست ساینس او زه هم دغه د ادبیاتو فکولټم ول او ورونه مې یو حقوق او بلن طب دا ګرد د سواد نتیجه وه چې مور مو په کور کې باسواده وه ماستر وه ګرد درسونه یې زموږ سره په کور کې ول یو ځایي پروژې امتحانونه ورکوي دغه درسه بېلګه ده
بلې او څه فکر کوي والي یو شمیر کورنۍ مثلا د زوی او لور ترمنز توپیر کوي په تحصیل کې والي چې زوی خز دغه وکړي شخصي کورس هم ورتنيسي شخصي خونځي ته هم لګي حتی شخصي پانتون ته اما لور وینا تر شپږم د تحصیل وکړي یدي الهات کې دې په ټول نه والي دغه سی او رقم ذهنیت خبر دی خصوصا په کلیو باندې کې
د دې لاتم دغه دې سواد دي چې د سواد دي سواد نه لري او نه دي پوسوي د محترم استاد د نظر چې دې د علم او معرفت په ارزښت نه دي پېدلې نه پېږي چې علم لسه او پوهه څه ځکه نو دې چنده نه رقمن دي نه دي او بیا دې تم د دې نه دا متوجي دي که تر څو به موږ نه یو دلیدل چې د سواد شوزي په ځ پرې سوي یا ځانته ورور راچولې یا وحل سوي یا وجل سوي ولې د ژوند بنسټ اقتصاد تشکیلوي دی د پکورونی کې ش همکار دی او علم معرفت لري خپل د کور چارې ش په سمه توګه سمبالوي او مختبی ځکه په کور کې خوشنط لري او د اطراف شزي لاس پرې کول سوځول وهل تکول وجل دا ګرد د بي سوادي نتیجه ده دی دی ودغه ته باید متوجي شي چې دا کچه ولې لوړه ده خاص یو ځنی یلته دغه د بي سوادي موضوع چې په اطراف کې د بي سوادي کچه
ډیر ډیر مننه کور مو ودان د مخکخه خځې پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمنو د پهنتون له استادانو ګلڅانګ لمر او تلوسی وسلی ډیر ډیر مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکونه ولا تر بیا مو پروي او بخون کې خدای سپارم.